اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لسو بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواک هرکلی کوم. تر لسنیمو پورې تاسو بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو. په باقي پاتې نیمه ګټه کې به تاسو یو نیزه خبرونه اوري. خو لومړی راځي چې د دې وخت خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د فقیر اپیل مسی او قومي مشر حاجی شیر محمد وجل شو دي. د خبر پښتونخوا گورنر وایي وفاقي حکومت ورته د صوبې د پورونو ادا کولو وعده ورکړې ده. ملګری ملتونه په افغانستان کې مرسته رسولو لپاره 2.2 ارب ډالر ته ضرورت لري. نو خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرا لیکي یو قومي مشر او د فقیر اپی زایناست حاجی شیر محمد سره د یو بل ملګری وژل دي. د جون په شپږمه شوه دی په خپاره د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته ول چې مخپټو وسلوالو د میرا لی روختون ته مخامخ د حاجی شیر محمد پر ګاډي ډزې وکړې او د پیخي لزایا و تختیدل. داغه بنا په دې پیخي کې دوه نور کسان زخمین شوي هم دي. تر اوسه چا د دې بریز موري نه د منلې. حاجی شیر محمد د قبایل د نوموتی مبارز مرزا علی خان فقیر اپیل مسیو. فقیر اپی د 1940 کال په جون کې په بنو کې دغه جرګې مشر چې د پښتونستان په نامه د پښتنو لپاره د یو آزاد هیواد جوړولو پریکړه کړې و. هغه په دې لړ کې د انګریزانو او روس بیا د پاکستان حکومت په زندانونو کې ډیر عمر په بند کې هم تیر کړی و. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. په سوات کې د ترګري ضد پولیسو مشال ریډیو ته ورکړل شو معلومات کې ویل شوي چې سرتیرو دوه نیولي مشکوک وسلوال پرون د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغوی یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې پکې درې وسلوال ووژل شول. په دوی کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې پولیسو د جون په 15 له یو غاره د نیولو ادعا کړې وه. په هغه موقع د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور ویلي وو چې هغه کسان د سلیم رباني ګروپ په نامه لیوې ډلې سره تعلق لري چې په ترګرۍ د خلکو په تښتولو او هدفي وژنو کې پولیسو مطلوبو. د خبر پختونخوا گورنر غلام علي وای د خزانه وزیر اساق ډار ور سره واده کړی چې د جون تر اخره پورې به وفاقي حکومت د صوبې پورونه ادا کړي. اجي غلام علي د جون په شپږمه په پېښور کې خبري غونډه کې دا ونویل چې د څومره پیسې دي. خو زیاته کړه چې تیر حکومت ته وفاقي حکومت سره پاسه 300 ارب روپۍ قرض ادا کړي او نور به هم مخته ورکړي.
اسقدر وویل چې د جون تر 1 پورې به پاتې قرضونه خلاصوي. هغه البته دا خبره وکړه چې د پیسو په اړه د خیبر پښتونخوا شمیرې سمې نه دي. اسقدر ماته وویل چې وفاقي حکومت ته د خیبر پښتونخوا پخوانی او اوسنۍ ټولې پاتې پیسې به ورکوي.
د پتی روختون کې د خبر پختونخوا بیلابیل حکومتونو د پاکستان په وفاقي حکومتونو نیوکې کړي چې له صوبې څخه مرکز ته د ورتلون کې بجلی او د ان اف سي یا د قومي مالیتي فند د ایوارډ په مت کې پاتې پیسې دوی ته نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو مرستو رسولو لپاره د 2023 کال تر دسمبر پورې 2.2 ارب ډالر ته اړتیا ده. د دفتر د جون په شپږمه په خبرو کړو معلوماتو کې ویل چې 28.8 میلیونه افغانان په سمدستي ډول مرستو ته ضرورت لري. اوچا زیاته کړه چې له نړیوالو تمویلونکو هیوادونو غوښتل شوو دې پیسو به په دې پیسو به افغانانو ته خواړه، روغتیا، اوبه، پاک چاپیریال، سرپناوی او تعلیم برابروي. اوچا زیاته کړې چې له جنوري تر مې میاشتې پورې په افغانستان کې 942 میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داسل کې سعودي عرب ته رسیدل چې ایران کلونه وروسته په ریاض کې خپل سفارت بیا پرانستل دي. بلینکن د جون په شپږمه په دې هدف سعودي ته ورغلی چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې باثبات کړي. له څو کلونو راهیسې د امریکای او سعودي اړیکې د ګڼو ستونزو له امله چې له ایران نیولې تر سیمه ییزو تیلو پورې اړوند مسایل پکې شامل وو له خنډ سره مخ شوې دي. پام دې حال کې د سعودي عرب رسنیو خبر ورکړی چې ایران د جون په شپږمه پر ریاض کې خپل سفارت پرانیست. دا تر هغه څو میاشتې وروسته ده چې دغه سیمه ییز سیالان د چین په مزګرتوب د شو خبرو په نتیجه کې صلاح شول چې خپل ډیپلوماټیک اختلافات ختم کړي. د سنی سعودي او شیعه ایران ترمن د سفارتي اړیکو د بحالولو موافقه وکاله. تر هغې پیښې وروسته شوي چې په سعودي کې د یو شیعه دینی علم تر ادامېدو وروسته د جنجال رامنځته کېدو په وخت خلک په تهران کې د سعودي عرب په سفارت ورغلل او زیان یې ورته ورسو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدلی شي. لکه څنګه چې تاسې د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوریدلی دي، د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون له جیله تر خوشکېدو وروسته وویل چې نوموړی به د دې ګوند له مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره تر ملاقات وروسته د راتلونکي په اړه فیصله کوي. قریشي د خبره په داسې حال کې کړې ده چې د تحریک انصاف له شپېتو زیاتو مشرانو یا ګوند او یا هم خپلې عهدې پرېښې دي. عمران خان اعلان کړی چې کاغه د درغلیو په قضیه کې نااهل اعلان شو او یا زندان ته ولېږل شي، د ګوند مشر به شاه محمود قریشي وي. د پی ټی آی ځینو نور مشرانو په شان قریشي او د دې ګوند په زرګونو غړي د مئی د نهمې تر هغو مظاهرو وروسته نیول شوي وو چې په ترڅ کې پوځي، سرکاري او شخصي ودانیو ته زیان ورسید. پوځ د دې کارکوونکو ته د سختې سزا ورکولو اعلان کړی دی. د اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان موږ سره دا وخت د ټلیفون په کرښه دی. له هغه څخه په دې اړه باندې نور معلومات غواړو. طاهر خان صاحب، ستړی مشی او کدار ته وای قریشی صاحب پرون د جیل نه چروته خبرې کړې وي خبرلان سره، او بیروس پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم یو ویډیو بیان جاری کړو.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، او بالکل شاه محمود قریشی چې کله شاوخوا یوې میاشتې وروسته 13 ورځ خوش شو د عدالت په حکم باندې، نو هغه ډیر مختصر خبرې کړې وي. او یو خبره خو تاسو وکړه چې هغه به نن لکه نن به ملاقات کوي د تحریک انصاف مشر عمران خان سره په لاهور کې. او بیا هغه چې کوم یو مهمه خبره کړې وه هغه دا و چې دا وخت د دې پټکو کوم وایم، نو هغه دا و چې دا وخت د انصاف هغه بیرغ چې دی جنډه چې دا، نو هغه د سره دا د الفاظ ویلي وو. البته نور تشریح او توضیح دی نه ورکړي چې دی مانا صدا خو بارال نن چې هغه پرون بیا د پښتنو جواب ور نه کړل، ځکه ځنې جرنلستان خو د پښتنو کول وختل. او یو پښتنه چې کوم اوس ودا غنه چې د عمران خان که پاکستان کې چې کوم په سیاست کې او د ماینس عمران خان یا بل یا بل یو چې هغه د پکې نوي، نو هغه جواب ور نه کړ او هم داسې لاړ. نو نن به وکړه شي خو دلته به شاه محمود قریشي په اړه باندې دا وایم چې کله دې په جیل کې وو، نو ځنې هغه د تحریک انصاف پخوانی مشران چې هغه تحریک انصاف څخه اوس استعفا غانې ورکړي دي او هغه د سره په جیل کې لیدلی وو. نو کدا وخت د پی ټی آی حالت ته بیا وګورو، د مذاکراتي ټیم عمران خان جوړ کړو، باغی قریشی اوس دا وخت یو مهم کس پاتې دی ځکه ځنې پکې استعفا ورکړي ده، ځنې پکې اوس پوری پټ دي. نو په هغه سیاسي د پی ټی آی په ماحول کې دا د شاه محمود قریشی اوس یو رول لري. بل دا غره پر مهم نام ده چې کوم دغه مخالفینو تنه خو پارټیانو کې وی یو پر سر اختلاف شي وی هغه مو اکثر په پی ټی آی کې نشته. نو بار نن بو کتی شي چې کړه ته هغه سره ویني هو د یو بل ځخه خبرم کړي و چې مذاکرات پکار دي. نو مذاکرات خو کو پی ټی آی غواړي، حکومت نه کوي. لکه 13 ورځې د کورونو چار وزیر رانا سن الله د پاکستاني کشمیر ته ورغلی و، هلته یو وینا کوله، نو هغه بیا د مذاکرات هغه تجویز شو د پی ټی آی هغه مسترد کړی دی. او کو تاسو د عمران خان خبر وکړه کوم مختصر وې چې عمران خان بیګه هغه اوس تقریبا هر ورځ د ویډیو د لارې هغه یو خپل وینا کوي، او ځکه چې په ټلویزیونی چینلونو د عمران خان نوم، د عمران خان تصویر، د عمران خان په اړه باندې خبر هغه ټول پاغي باندې بندیز. عمران خان خو دا خبره کړې وه، فوج ته اشاره کړې وه چې کم پاکستان کم طرف روان دی، د تباہی طرف روان دی، خلک پاکستان د پټکو پریږدي. د ماشومان مستقبل عمران خان ته کی چې هغه تاریخ ته مستقبل خراب دی. نو بهرحال او مایوس هغه تا دوه موږ چې پاکستانیان مایوس دي. نو نن به وکړي شي شاه محمود قریشی کله ملاقات کوي، بیا سبخه ترازی خو بارا د سی او د تخو یو سوچ دی چې راتلونکي کې ممکن ده شاه محمود قریشی او کردار مخه تراشي.
درخواست سه بلند کرا ته وای د ملاقات وخت معلوم دی چې څه وخت کی؟
نه وخت ورته معلوم، لیکن لکه نن په خپل هغه ویلی وو، نو زګه ته خطیر ور دی په پنده کې اسلام آباد کې وو، او ممکن ده چې نن هم د سو وخت موشي نو وخت نه لري هغه خپل وخت نه یاد کړی چې یو وخت مشخص وخت هغه عمران خان سره ویني
بس شو ډیر من نه تر خان سي بورود کو په دیړه باندې چې سنوي تازه معلومات راځي هغه موږ ته سره شریکو کو دا ملاقات شو د دین روس سنوي تازه داسې مهم خبر راوځین هغه موږ ته سره خامخا شریکو
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیکي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس موږ اوریدل شي د شمالي وزیرستان چارواکي وای په میرالې کې یو بل هدفي برید شو چې پکې دوه کسان وژل شو او دوه ټپي شو دي په دې پرونی حمله کې په وژل شو کې یو ځای قومي مشر او د قبایلی سیمه نوموتی مبارز فقیر اپیل مسی شامل دي دا غنوم شیر محمد وو پولیس وای چې پر موټروي شو ډز کې یو بل ملګری هم وژل شو دی تر اوسه پورې د دې برزي موري چانه د منلې شیر محمد په سیمه کې په بیلابلو جرګو کې برخه اخیسته او په سیاسي جلسو کې هم فعال وو په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر اور
شمالي وزیرستان کې نه معلومه وسلوالو د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناشته حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نو موړی زو یو بل ملګری یې جوړ کړی دی د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک د سیمه د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون پښپګم امیر علی روختون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نو موړې او دا غ سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووجل د نو موړې زو یو بل ملګری ملک صوبیدار جوبل شوی دی د پولیسو په وینا د برید پس حمله کون کی تشته دلی پولیس د پیخې پلاټن کړی او نه معلومه زید مقدمه جوړه شوه حاجی شیر محمد د ایفی فقیر حاجی میرزا علی خان ځای ناشته د ایفی فقیر ورارن یا علی خان زوی وو سیمه کې به اکثرا جرګو مرکو کې د سر مشرک ولا د برید زمواري لا کومه وسلواله ډلې نه دی منلې روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 تم کال کې د غلطه شپک سلوي هدفي بریدونه شوی ول چې تر شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان خزینه او هم امنیتی سرتيري پکې وژل شوی ول روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښ شول شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لټ جرګې شوي حکومت نه دامن ټینګښت غوښتنه تکرار شوې دي حکومت پولیس او فوج هم په وار وار دا وې کړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي د وسلوالو زید ځانګړو عملیاتو کې وژل یو گرفتار کړي د دوی په وینا د عملیات لا هم دوام لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروي
په لاس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم بلوچستان ته ورزو د بلوچستان چارواکي دا کوي چې د ځل په صوبې کې دومره ډیر غنم شوی دی چې له بهر اورو اخیستو ته ضرورت نشته حکومت د غنمو د ډیر حاصل وجه بارانونه او اصلاح شوی تخمونه کرل خولې دي حکومت په دا سال کې د غنمو د ډیرې دوه خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د اورو نرخونو زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي وو د خوراک محکمې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي چې په بلوچستان کې د غنمو یا اورو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه یې د نورو صوبو سوداګر اخلي او ځینې وخت قاچاقيږي هم په دې اړه نور تفصیل له بوروال کا کړو
د بلوچستان حکومت وای کروندګرو ته د ش سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کې دوله کبله په صوبې کې د پام وړ غنم سوي دي د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سکرټري موجب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې په خوا به پر یو اکر مځکه 25 منه غنم کېدل او هغه سږ کال تر 15 درس منو رسیدلې دي.
چې کوم دا 1.4 اکرز مځکه چې کرنسیو کېده دا غزه 1.6 ملیون میټریک ټن پروډکشن سوې دي. دا تقریبا جوړه جي 1.5 کروڑ ګونې چې موږ د سل کې جي غورته لري. دا تقریبا جوړې سوې دي. هم دوونه د کال کنزمپشن دی د بلوچستان د خلکو 1.5 کروڑ زموږ د کال د بلوچستان د آبادی پاتې دي.
موجب پانیزی وویل چې د بلوچستان حکومت باید د تل په څیر سږ کال هم د غنمو د بحران مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
1 کروڑ ګونې کجې اون اوریج او هغه 1 کروڑ ګونې کې 10 لک سرکار واخی ریزرو کې او پرایویټ سېکټر زموږ رښتنا دي ډېر غټ نه دي. نو یو 10-15 لک پرایویټ سېکټر واخی دا کې به پاتې چې دی هغه لوی انویسټر چې کوم د سند ردی د کراچي په دی د پنجاب دی هغه واخی هغه له ځان سره کشي ذخیره کې او ګرد له بلوچستان وباسي. نو هغه زدا وسی چې په 2-3 میاشتې کې چې کوم زموږ پرایویټ سېکټر غنم اخیستي هغه چونکې ختم شي نو هغه مجبور شي چې هغه له نورو سوبو زبرته دا غنم اخی په پیسو په بیا اخی او هغه په زیات قیمت اخی او نور سوبو چې پاتې د غنمو مومنټ منکړې دی بلوچستان ته دا 2-3 کال کج نه راځي غنم دلته ډیماند زیات شي هلته سپلای نه وي یو دم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونه پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیه پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولې دی. د پوینا د تازه سرشمیرنی یا مردم شماری لمغه د بلوچستان صوبې آبادی او یا فیصد زیاته سوی ده. دویل چې په خوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لکه بوجۍ ضرورت وو او هغه اوس د آبادی زیاتې دوه لکه بل شاوخوا 25 لکه بوجۍ ته رسیدلې ده او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کوم غنم چې د ازمږ دی دا که په بدی د غسی نور سبو ته نشو لړ سلور سه 15 میاشتې د ازمږ د آبادی بس دی. 15 میاشتې بعد په اکتوبر او په نومبر کې د آخري سلور 15 میاشتې دی په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاکس غنم ورکوي چونکی بلوچستان کې د ګورمنټ سټاکس دي هغه ډېر کمزوري دي. بلوچستان ګورمنټ سره صرف 10 لکه بوري دي. نو که زما ضرورت د میاشتې 15 لکه بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره 10 لکه بوري دي او دا 10 لکه بوري ته په شپږ میاشتو باندې په 15 میاشتو تقسیم کې نو په تب 2 لکه بوري به د سرکار د خوای 3 لکه بوري به بیا هم زه د مارکیټ ساخم موږ بیا هم اړتیا لرو و نور سبو ته.
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نور سبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته ویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشي پوسټي جوړ کړي دي.
مټول انتظامیه ته مړي ما ہدایت جاری کړي بلکې چې منیسټر ہدایت چې منیسټر پتر باندې مړ دا وي چې چپ سکرټری ته ما وي چې په کار دې مړ څومره بارډر چې د سن سره دی خاص کر سن ډیر دی په ملکی مداخلت کې او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختي جوړه چې مړ غنم ګلار نشي. نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وای سختي جوړه کړل دا چې سمیش ته تاسو نو 300 روپۍ چې دی هغه 400 روپۍ هغه غنم چې په ګونی کې لاندې راغلي.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سږ کال یې د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلی چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړي ده. دوی وای په راتلونکو کې به هم دا صحت ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات یعنی 4500 روپۍ خرڅیږي.
دا مشال رادیو دا مشال رادیو ته غوي اوریدونکو وسم یو بل رپورت درورو ته مکیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت بعد راتلونکو جمعې په ورځ کلنې بجټ وړاندې کړی. دا به داسې حال کې ده چې خلک له ګرانې پریشان دي. د پلان وزیر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې له تیر حکومت ته ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به دا حکومت به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان په دې وادو باور نه لري او مایوس دي. په اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو.
د کال 2023 اور سلی رښتم بجټ د جون په 2 مونه کې په قومي سملې کې پیش کېدون کې دي. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادی ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکله ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمې راشي، نو ډېر مشکل لګی داس.
که څه ته هم موږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب موږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام د ریلیف دی یا هغه سټیسفای دي. د هر څه نه که موږ د بیروزګارۍ ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار دپاره چې دی ډېر مشکله ده، ایون که هغه یو ماشومم وینو د هغه ضرورت پوره کول چې دغه ته مشکله ده.
د منګای دا صورتحال د نن سبا چې موږ یو شیز روالو د لوبیا یا چڼه روالو هغه موږ تقریبا په 250 کې د یو ټیم پریوزي، کوم چې موږ لپاره ډېر ګران دی چې دغه موږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لہذا موږ د حکومت نه دغه روان بجټ کې موږ ریلیف راکې وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه چې موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکي صحافي او شنونکي انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډېر مهم ثابتېدلی شي.
ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټول نغټ ریلیف چې دوی کوم خبره کوي په موجوده وخت کې هغه داره چې دوی جمهور بتنخواګانو کې اضافه کړو. که بتنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دام ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخواه دار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګای په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګای ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کې. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه کم سے کم نور نہ لگے.
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیش کیدون کېده چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټک تر مخه قابو 80% ته رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی دا مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم په اړه باندې هغه ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به شریک ډول باندې ګډون نه کوي. البته نوموړي چې د جمعیت علماء اسلام فی مشر هم دې زیاته کړې وه چې په پی ڈی ایم کې د شریکو ګوندونو ترمنځ د ضلعو په کچه د امیدوارانو یا نوماندانو د درولو په اړه جوړ جاړی کېدلې شي. د څېړونکو په وینا پی ڈی ایم انتخاباتي نه بلکې حکومتي اتحاد دی او په تیرو زمینی ټاکنو کې د پی ڈی ایم نوماندانو خرابې کارکردګۍ له وجې راتلونکي عام انتخابات په یو ځای نه کوي. په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی، مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر، د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کې ویلي چې متوقع آئندہ انتخاباتو په حوالہ زمونږ انتخابی اتحاد یو پارٹی سره نه دی شوی، اونه دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دی، بلکې د ډېر زیات د نږدې کېدو په وجہ مونږ خپل ضلعو ته به په دې حوالہ خصوصي انسٹرکشن ورکو به که چېرته مناسب وي په ضلعو کې ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، نو هغه کې گنجائش شته چې مونږ خپلو کې کینو او دا سیسه ډیسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندې کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبريالانو د پښتنې په جواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادي ګوندونو په شریکه برخه اخیستلې وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي، نو ځکه اوس پاکستان جمهوري تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو نه ډډه کوي.
چې کوم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی، آغا حکومت ختم شو نو حکومت ختم شو نو اوس چې کم دې کا الیکشن راځي، زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پېښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره، این پی اتحادو کې پیپلز پارٹی سره ورکر چې کوم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدلو وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبری توګه باندې یا خپل مردا باندې، خو بہرحال نوی جماعتونه خپلې نوی گروپونه جوړیږي، نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډېر مخصوص صورتحال دی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخې ته راوړو چې آیا معاشي استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو، او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2023 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ چې موږ تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې د امریکا سفارت په مالی ملاتړ ځینو ښځو ته د ویډیو جوړولو او تصویرونو اخیستلو چل خول شوی دی. د خبر پښتونخوا په سواد کې په دې اړه د روزنیز ورکشاپ منتظمین وایي چې دا کار ځکه ضروری دی چې ښځې غواړي خپل مسایل ثبت او حل یې راوباسي. تر روزنې لاندې میرمنو ته وښول شول چې څنګه د ویډیو او تصویرونو له لارې خپلې او د نورو خلکو کیسې وکړي. د دې ښځو لخوا جوړ شوي لنډ فلمونه به وروسته په اسلام آباد کې په یو نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. نیاز احمد خان دی ورکشاپ ته ورغلی و دا رپورټ یې راوړی.
د سواد په پیزاګټ کې د سیمې شپاړس هغه جنکۍ او ښځې چې د ویډیو او عکسونو جوړولو مینوالې دي، ورته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او عکسونه اخیستلو روزنه ورکړه شوه. روزنه کې برخه اخیستونکي د سیګ مذهب سره تعلق لرونکي د خوازخیرې د رسم جمعه زده کوونکي هیلن وای چې د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو ښه ډېر شیان زده کړل.
ما چرته لایک دسی په لاس کې کیمرا نه دراغسته دا زما لپاره یو فوټو نمکې نوې شی و لک چې لایک لاول نیزل باندې سو دسی وګوره یا زما لایک سیشن زوم زما لاول نه دی چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ دی، خو لایک دسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفیس یوسفزای چې مدني فعال ده د ښځو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي، دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د ښځو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. د روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او عکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د ښځو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن مونږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا یو سکلز او دغه چې کمزمږه سمره
دی طریقہ کار دی غرا تخی زکہ دوی نن سبا سوشل میڈیا دور دے فوٹوگرافی ویڈیو ٹک ٹاک انسٹاگرام داسی نو دی تک دا کیمرے سکلز او فلم میکنگ سکلز راشی نو دی نور سیزن اف فلم ہائی سکول شی او خپل میسج سوسائٹی توڑان دی کولی شی
روزانہ تابع کون کی او دا ویڈیو او اکسونو خودن کی مدنی پالا وگما پیروز وای د دې روزنې بنیادی مقصد هم دغه دی چې د سیمې خزي خپل قصې په خپل او کې
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزي په خپل په ویډیو میکینګ باندې اغه لا د تربيت ورکو چې اغه د خپل قصې په خپل او چې بل څوک نه راضي او د دې قصې په بدله طریقه باندې ونه کې دی به دا قصې چې کله جوړی کې نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته الته به د دې دا قصې یا سټوريان یا شارټ فلمز چې دي دا به موږ سکرین کوو او اغه د مختلفو ادارو خلق راغواړو د میډیا نه به خلق راځي چې دوی سره اغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسی شي دی اغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسی وخی
روزنه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تعریفي اسناد ورکړل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم روان دي. مخکې تر دې چې سروې 19 خبرونه تاسو ته وړاندې کو، تاسو ته د کرکټ په اړه وایو چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وروستۍ دریمه 50 اوریزه لوبه همدا اوس روانه ده. په 8.2 ورنو کې افغانستان 8 رنزونه کړی دي، درې لوبغاړي اوټ شوي دي. دا مهال محمد نبی 6 رنزونه کړی دي ولاړ دی او ابراهیم زدران 2 رنزونه کړی دي، هغه حمله ولاړ دی. دا هم درته وایو چې د دې لوبو د لړۍ تیرې دوه سیالۍ یو افغانستان ګټلې وه او یو سریلانکا، نو دا لوبه یو قسم فائنل ده یا پای لوبه ده. هر چا چې وګټل هغه به دا ټورنمنټ، دا سیریز ټورنمنټ خو نه خو سیریز به وګټي. نو راځي چې اوس د ملیحا امیرزاده په کوربتوب سر به ونیزه خبرونه واورو. دا ځل پکې د وی افغانې خبریالې خاطره نوري سره خبرې شوي.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونۍ خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي ملیحا میرزاده مو په سر خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې له اسلام آباد خاطره نوري میلمنه ده. خاطره له افغانستان نه پاکستان ته تللې ده او نن سبا هم هلته ژوند کوي. خاطره په افغانستان کې له بیلابیلو رسنو سره کار کړی دی چې پکې آواز میډیا، بیگم راډیو، ارمان راډیو، الکوزی راډیو او المر ټلویزیون شامل ملدی. هغه پر رادیو غانو د ځوانانو خزو ځانګړي پروګرامونه پر مخ وړل. خاطرې د نرسنګ تعلیم هم کړې دي. خاطرې په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ مخکې د جرنالیزم ستکړې هم کولې چې اوس نیمګړې پاتې دي. نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو زلو ته کتنه کوو. سروې خبرونې ته ښه راغلاست. ما سره نن په پروګرام کې خاطره نوري ملمنه ده. ورته ستړې مشي وایو. سلامونه خاطره جانې.
سلام علی حجانې تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې ښه اوسئ.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. او اوریدونکو ته به هم وایو، کتونکو ته به وایو چې عموماً مونږ د خبرونه داسې کوو چې مونږ سره پکې د میلمنې ویډیو راځي د سکایپ له لارې. نو نن زموږ سره تکنیکی ستونزه وه، بخنه به وغواړو. نو خاطره نن مونږ سره په عام ټلیفون باندې خبرې کوي، نو دا یې لپاره بخنه. خو امید کوو چې نیم ساعت خبرونه ښه تیره شي. نو خاطره جانې، امید کوم چې ښه به یې تاسو.
ان شاء الله. ډیر زیاته مننه. زه بالکل ښه یم. مهیله دار چې تاسو او ستاسو اوریدونکي او کتونکي هم ښه اوسئ.
ډیر مننه. بس امید کوم چې ټول به ښه یې. نو خاطره جانې، دا راته وایي چې تاسو د افغانستان سره تعلق ساتئ، د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او د خپل تعلیم په اړه راته وایي.
حتما. زه د افغانستان د وردګو ولایت، البته یما په اصل کې خو اوسیدلې په مرکز کابل کې ما حمل تزیدلې امرالو یا شوی يم زکړې می تر دولسم ټولګي پورې حمل تکړې دي ورسته الله هغه بیا دوه کال می د نرسنګ زکړې کړې دي چې دوه کال څخه د نرسنګ لزکړو لا فارغ نه ما چې ژورنالیزم سره زما شوق او علاقه چې کومه وا ما د رسنوي په ډګر کې ځان ته کار پیدا کړلو او د رسنوي په ډګر کې مې کار پایل کړلو چې سرتیر کال پورې ما 2023 کال پورې ما کار کولو خو بدبختانه اوس بیکار یم کار نه لرم
کار نه لرم نو کله سمره مو د شو چې تاسو په اسلام آباد کې ژوند کوئ
زه چې اسلام آباد ته راغلی یم تقریبا اته میاشت کېږي چې اسلام آباد ته راغلی یم او دلته ژوند کوم
نو خاطر جان تاسو هوې چې اول تاسو د نرسنګ د کړې کولې بیا تاسو علاقه واستاسو دلچسپي صحافت سره وا دلچسپي مو میډیا طرف توا نو ولیم علاقه درلوده رسنو سره کار کولو شوق واستاسو تاسو کور نه کې سو کو دا څنګه دا واستاسو خپل شوق
ولاده سه دا چې دا پښتنه معمولا کله هر چا کې کی وای چې زمنګ د ماشوم توپ شوق او علاقه وا زما هم همداسي و سما یو د ماما زوی و چې زه کله په دویم ټولګي کې ومه هغه له بی بی سی سره چې فکر کوم په هغه کلونه کې په افغانستان کې تازه فعالیتونه پیل کړی وو کارونه پیل کړی وو هغه له هغه سره کار کولو نو د دولسم د دویم صنف نه چې کله زما شوق و د رسنیو سره سره لدی چې اصلا نه پوهیدم رسنی یعنی څه ځکه په هغه وخت کې موږ په کور کې تلویزیون نه درلود یوازې ځینې کورونه کې رادیو غانې وی هغه بغغیدلې نرسنګ چې کوم ماول وستلو هغه زما د پلار البته شوق و ځکه زما مشر رور ډاکټر دی او پلان مې وختو چې زه هم یو نرس اوسم روسه له هغه زکړې تازه کړو ته دوام ورکړم او روسه له هغه ډاکټر شمه خو زه ته وایم چې خوش وختانه که بد وختانه د پلان جان هغه کومه هیله چې زما لپاره درلودله هغه پاتې شو او کومه هیله چې ما د خپل ژوند لپاره درلودله زه په هغه پسې لاړم
خانو درته وایم کومه چې تاسو هیله وا کومه چې تاسو د والد سی ویله وا چې کله تاسو خپل خواهش سرګند ک چې زه رسنو ته تل غواړم نو تاسو کورنۍ خو داسې مشکل نه جوړو چې نه ته به ماغه کې عموما داسې کتل کیږي کنه چې ځینې جنکه خوخې ته نه پرې خودل کیږي یا تاسو تاغه خوخه په آزاد ملاوه شو
دقیقا البته چې نه ځکه زما پلار چې دی پښتون دی او د مور له طرفه از تاجک یا دری ژبه یم نو زمونږ په قوم کې چې کوم پښتانه دی البته د پلار په طرف می په هغه کې یوازینی جلی چې رسنوي ته وتلی ده او رسنوي کې کار کوي خبریاله ده هغه یوازې زه یم په خپل ټول قوم کې نو تازه خل چې ما په 2018 کال کې دند فایل کړل دی یو میاشت لپاره می پلار جان له ما سره هیڅ خبرې نه کولې چې تا څنګه تللې او رسنیو کې کار کوي او همدارس زما مورجان چې کوم دا هغه ځکه چې ما هغه په کابل کې پیدا شوې ده په کابل کې رالو یا شوې ده د حقې د فکر هغه کوم فکری تفاوت چې لري زما د پښتون سره او د تاجکانو سره طبي خبر ده چې په دې کې لږ هغه را پیدا کیږي خو مورجان مې چې کوم وا هغه تر ورسته پورې هغه تر اوسه پورې زما د کړونو څخه البته طرفداري کوي ما تشویق کوي د دې لپاره چې وشم کولای چې یوې ځای ته ورسېږم هغه هم د خپل خوخي مسله کې چې هغه خبريالي ده خو پلرجان ورسته له یوې میاشتې بیا مې رضا کړل او ما ورته وویل خیر ده زه به ډاکټر هم شما خو اوس چې زما کوم شوق دی او کوم ځای کې چې زه دنده ترسره کوم زما پلرجان ډیر رادیو اوري نو ما ورته ویل مالی دا خو کوم څه خراب مسلک نه دی مطلب که ستا خوخه نه ده زمونږ د قوم طبقاتو سره دا خوخه نه ده نو پرېږده چې زه کار وکړم او که چیرته وروسته کلونو ته یاد وخت په تیریدو سره بیا هم ستام دغه فکر وو او بدل نشولو زه به کار نکوم. خو اوس چې تازه تللیم پریکړه چې د یو کال لپاره زه کار وکړم، خو خوشبختانه چې پلارجان می وروسته دا فکر بدل شو او ماته اجازه راکړل.
چا ډیر نو خاطرې صاحب دار راته وایي چې کله تاسو وې چې یو میاشت تاسو بابا تاسو سره خبرې نه کولی، څه دې احساس ولو کله دې سوچ کړو چې لکه پلار به دې درسه خبرې نه کوي؟ بیا تاسو وې چې زما مور بری زما ډیر حمایت کوي، نو آیا تاسو هغه خپل په شوق او جذبې تر شا ولاړ پاتې شو؟ هغه جذبه و چې تاسو پلار جانو منله کو نه سلک ډیر پکې تاسو د مور جان حمایت.
زما د پلار جان خبره ماته وایي چې ته ډیره ضدی یې، او کله چې تاسو وایي چې دغه کار ما کوله کله ماشومانو په ځیر ته ضد کوي یا ما کار کوي، کله چې پلار جان میرا سره خبرې نه کولې زه چې ما هم کور ته راتلم او پلار جان ته مې تلم ستړي ماشي د پاره سلام به راته علي کړلو نور به خبرې نه کولې. یا هغه وختونو کې چې زه د خبرونو د ثبتولو لپاره یا د گزارشونو د جوړولو لپاره به زه نه وخت کور ته تلم، نو د ژمي په محل کې دا ورځې لنډې وي زر تیار کیږي. پلار جان مې ویل او وای په نیمه شپه کې ته راوځي د کوره کار ته ځي او بیرته په نیمه شپه کې کور ته راځي، د دې زغم ورته لږ سخت و ځکه په پښتني ټولنې کې معمولا دغه کړنې شته دي چې لورګانې تر ډېره حده محروم دي، اجازه نه ورته ورکول کیږي چې هغه څه رقم چې غواړي ژوند وکړي هغه سی وکړي. خو کوم چې مورجان مې وا او زما د پلارجان په خبره مې زما عزت چې وو او د مورجان حمایت مې چې وو بیا وروسته له هغې پلارجان مو پوکړلو او مور مې ورته وویل چې پرېږده دا چې نه یې غواړي چې خپل مسلک کې چې کومې خوښ دی په هغې کې کار وکړي، ته هم ورته خوښ ونیسه که چیرته وروسته له څو میاشتو یا څو کلونو بیا هم په همدې فکر کې وي چې باید په رسنیو کې کار ونه کړي بیا صحیح ده ورته اجازه مه ورکوه. خو سره له دې چې زه ډېر زر زما پلارجان ډېر خبرونه اوري، په لنډ وخت کې مې توانېدلم چې راشم د خبر ډګر ته او د خبرونو پریزنت وکړم، نو کله مې چې پلارجان زما غږ د راډیو نه واورېده هغه وخت کې ډېر زیات خوشاله
شو. نو خاطره جانې ستاسو د مسلک خبره کیږي، ستاسو د کار خبره کیږي، خاطرې درته وایي چې تاسو افغانستان کې چې خبريالي پیل کړه کوم کوم رسنو سره تاسو کار کړی دی؟ آیا صرف راډیو او کو ټي وی هم پکې؟
ما په راډیو کې تقریبا 15 کال کار وکړ، څلور کال په یو رسنۍ کې وم او ورپسې هم په کله چې موبی ګروپ ته راغلم د هلته ما په اراکوزیا او ارمان کې د پریزنټر په حیث کار پیل کړلو. خو بیا ځکه زما شوق او علاقه هم و چې په ټي وي هم خپرونې ولرم، خو دا زه د نیوز برخې پریزنټ او لک دا تفریحي خپرونه مخته وړل لک حالته د دفترونو کوم هغه چې دی پالیسی چې دا هغه سره لک پټکر کوي. خو بیا ما په مر تلویزیون کې هم د افغانستان د سقوط څخه وروسته یو د میرمنو لپاره ځانګړي اختری خبرونه هم پریزنت کړل چې هغه وقن زما لپاره یو بیل تجربه و.
ډیر ښه. خو تاسو خپل د کار پاړه را بیا وایي چې تاسو د نوې تجربې ترلاسه کړې، کومې خپرونې برنامې چې تاسو پر مخ وړلې، نور مسسه وکړل د ځوانانو خپرونې وي، د ښځو خپرونې وي، دا غي لږ ذکر وکړي.
بله دقیقا د ځوانانو قشر او همداراز د میرمنو یا ښځو قشر چې کوم په افغانستان کې دی د هغوی لپاره چې موږ کومې خپرونې درلودلې او د هغوی لپاره موږ د میرمنو یا بیګم په نامه یوه ځانګړې راډیو د میرمنو لپاره جوړه کړله چې خوشبختانه د هغې راډیو کوم لومړني پرزنټران چې وو په هغوی کې یوه حمزه او ما موږ هلته داسې خپرونې میرمنو ته وړاندې کولې چې په ټوله کې د هغوی په ظرفیت سازۍ باندې کار وکړو، د هغو څیزونو په هکله موږ هغوی ته وایو چې هغوی بې خبره دي، مطلب د خپلو حقونو په تړاو او د خپلو هغو کړنو په تړاو چې باید یو میرمن یې حق ولري په ټولنه کې. خو بدبختانه په پښتنو ټولنو کې بلخصوص افغانستان کې هغه حقوق نه ورکول کیږي.
خاطره جانې تاسو په افغانستان کې چې وینئ تاسو خبريالي کوله مسلک مو هم دغه اوس تاسو اسلام آباد کې پاتې کیږئ. تاسو د پروګرام په سر کې وی چې تاسو بیکاره یې، هغه بیکاری تاسو زړه نه دردې لکه سب تاسو ویل غواړی چې کله نه تاسو پاکستان ته راغلی یې. آیا اوریدونکي او کتونکي خو خبر هم دی په افغانستان کې چې کله نه د طالبانو د حکومت چارواکي راغلی دي او د پګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم بندیز د غشانتې د خزو کاری فرصتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي، تاسو څه وایئ په دې باندې؟
دقیقا کله په کومه ورځ باندې ما چې دنده پرېښودله او تصمیم دې ته شولو یو میاشت وروسته چې زه اسلام آباد ته راغلم، لکه فکر وکړې ما خپل ټول ژوند پرېښی، هغه مسلک ته چې ما کار کولو، زه چې تازه رسنیو ته تللی وم ما فکر کولو چې دلته به زه ډیر وخت پاتې کیږم، ما ډیر وخت به د ځوانانو لپاره، د میرمنو لپاره، د ماشومانو لپاره، د هر قشر لپاره به زه داسې خپرونې جوړوم چې بلاخره د هغوی په خوله کې یوه مسکا راشي، یا داسې چې د هغوی ستونزې تر نورو پورې ورسوو، بلاخره د هغوی غږ باید واورېدل شي. خو بدبختانه چې دې کار زما په افغانستان کې البته ډېر دوام ونه کړلو، وروسته له شپږو کالو چې ما رسنیو کې کار وکړلو مجبور شوم چې خپل هیواد پرېږدم او راشم. دا ماته د ژوند تر ټولو وروسته د افغانستان د سقوط له ورځې تر ټولو سخته ورځ ما تېره شوه، او ما خپله دنده چې کومه وه هغه پرېښوله او تصمیم مې ونیولو چې راشم اسلام آباد ته او د خپل کورنۍ څخه جلا. دا واقعا ډېره سخته ده. تاسو خپله هم پوهېږئ کله چې یو څوک عادت دې ته ولري چې سهار وختي په یو شوق علاقې سره پاسېږي، لاړ شي دفتر ته او هلته لایف خپرونه وروي، د اوریدونکو سره مستقیم تماس ولري، او د وخت په تېرېدو سره یو دم د هر څه سټاپ شي، فکر کوي چې لکه کوم خوب چې ویني، کوم بد خوب دی چې ته ویني، او ته هر څه له لاسه ورکوي.
خاطره جان، هم دغلته په فیسبوک باندې یو اوریدونکي کتونکي مونږ ته پیغام پریښی دی، تاسو نه پوښتنه کړې ده. نور رحمان داوړ ته پوس کوي، تاسو د ناامیدۍ خبره کوي، نو دوی ته پوس کړی دی چې د افغانستان راتلونکي ته تاسو څنګه ګوره، او دغه بندیز چې د جینکو د تعلیم او کار باندې دوی لګولې دي، تاسو هیله مند یا چې په راتلونکي کې به په دې کې سنرمي وشي، یا مستقبل ته تاسو څنګه ګوره؟
ولا هیله خو لرو، خو د طالبانو کوم دریځ چې دی چې هغوی لري، لکه شل کاله وړاندې هم د طالبانو دریځ همدا و چې میرمنې باید په کور کې اوسي او هغوی کار ونه کړي، او اوسنۍ دریځ هم د طالبانو همدا دی چې میرمنې نه زده کړو ته پرېږدي او نه هم هغوی کار ته پرېږدي، کار څه چې حتی د هغوی په ګرځېدو هم په بهر کې محدودیتونه لګوي. خو بیا هم مونږ خوشبخت په دی، البته خوشبین په دی یو چې وایي مثبت فکر وکړي چې مثبت پایلې ولري. مونږ هم مثبت فکر کوو، تر ډېره حده هغه کسان چې د افغانستان څخه وتلي دي او یا داسې ځایونو کې میشت شوي دي چې بلاخره هغوی لږ آرام دي، له دغو کړاوونو څخه وتلي دي، دوی ته زما خبره دا ده چې لکه زه هم یو د هغوی څخه یم. موږ خپل هیواد او خپل خلک چې په افغانستان پاتې دي هغوی باید هیڅکله هم هیر نه کړو. طبیعي خبره ده خپل هیواد د هیچا نه هیریږي، او د خپل هیواد لپاره موږ بهر راوتلي یو، ځکه زه په دې نه یم وتلی چې زه وشم کولی بهر ووزم او خپل ځان لپاره یو آرامه ژوند غوره کړم او راحت ووسم. نه، زه خپل تعلیم دلته وکړم، بهر کوم تعلیم چې ما په افغانستان کې پر محدودیت لګیدلای نشم تر سره کولای، هغه تعلیم زه بهر وکړم، بیرته خپل هیواد ته لاړ شم، خپل کوم مسلک چې زه لرم غواړم په هغه کې مخته لاړ شم. سره لدی چې په رسنیو باندې کوم د ښځو پر کار باندې داسې خاص ډیر محدودیت نه دی لګیدلای، هغه د حجاب مسله ده چې هغه محدودیت لري، نور محدودیت نه دی لګیدلای. خو زه فکر کوم د طالبانو کوم دریس چې دوی د میرمنو څخه د یو فشار وسیلې پر توګه کار اخلي، ځکه د نړیوالو توجه ورته جلب شي. خو بیا هم خوشبین پدې یو، مثبت فکر کوو چې یو ورځ داسې وشي چې موږ هغه کوم څه لاسته راوړنې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې درلودلې هغه بیرته ترلاسه کړو، یا حداقل کال د هغې نیمایي برخه چې انجونې وشي کولای تعلیم ته لاسرسي پیدا کړي او همدار اسکار وکړي. دا صرف هم دا دعا غوښتنه چې موږ ترلاسه کړو، هر څوک خپل هیوا ته بیرته ورګرځي او خپل کورنۍ سره به خوشاله ژوند وکړي.
مننه. او بس اوریدونکو کتونکو ته بدا وایو چې تاسو د طالبانو د حکومت چارواکو خبره کوي، نو هغه بندیزونه او محدودیتونه چې دي په هغې باندې په طالبانو باندې ډیر فشار دی د نړیوالو لخوا، دی وی چې جنکو ته خپل حقونه ورکړي. خو بیا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هغوی د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي او یو طریقې کار جوړوي چې دغه حقونه به ورته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه څه پرېکړه نه ده کړې. شیر داود چې دی هغوی په فیسبوک سلامونه تاسو ته را لېږلي دي. حبیب نور دی کائنات افیشل لیکلي دي سلامونه. مسیج ګلی دی کوڅه دی نه پوهېږم، مسیح ګلی دی وی چې تاسو کال اٹینډ کې تاسو په واتساپ باندې دوی کال کوي، نو تکنیکی همکارانو ته وایو کو په واتساپ باندې د دوی سره کال را رواني. نورې شمیرې مونږ تاسو پریښې دي، نو تاسو په باندې مونږ ته خامخا کال وکړي. مسیج گل تاسو داسې نوم لیکل دي، نو تاسو ټلیفونو کې مونږه زنګ وه ہے، مونږه بالکل پورته کو او تاسو کو څه پوښتنی نو د خاطرې نوري سره نیخ په نیغه تاسو برابرو تاسو کولی شیخ خپل پوښتنی. فضل خان دی د غشانتی نور او اوریدونکو کتونکو مسیجونه او پیغامونه را لګل دي، نو د خاطرې نوري پاړه خبرې کوو، دا غوې د کار پاړه خبرې کوو. خاطره جان، تاسو وی چې تاسو افغانستان پرې خو دو چې تاسو خپل غنیمګړی ارمانونه او چې کم نیمګړی کارونه کس تاسو د جرنالیزم یا د صحافت نیمګړی زده کړې وي، تاسو چې اغز غواړم چې زه جاری او ساتم خپل نیمګړی کار جاری او ساتم، نو آیا تاسو هغه سبق چې دی هغه خپل هغه تسلسل چې دی هغه اوس روان کړی دی او کنه؟
د سپا په پاکستان کې خو د اوس لپاره نه، ځکه دلته کوم چې د افغانستان سیده زمګه اته میاشت کېږي چې دلته راغلی یو، خو تر اوسه پورې نه یم توانېدلی چې خپل زده کړو ته دلته دوام ورکړم یا هم پیل کړم، ځکه تاسو هم د پاکستان د حکومت اړوند محدودیتونه کېدای شي معلوم واوسي. لکه دلته مهاجرین ځپل کېږي او ځورول کېږي، خو بیا هم هیله مو دا ده چې وشو کولی یا دلته یا له دې ځایه که چېرته بهر نورو هیوادونو ته ځو هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
خو پاکستان کې داسې امید شته چې تاسو ته به دا موقع ملاو شي؟
دلته خو تر ډېره حده هغه د بهرنیو ژبو کورسونه چې دي هغې ته دوام ورکوو، نور څه آنلاین زده کړې دي هغه ترسره کوو، خو داسې خاص کار چې حضوري مونږ کلاسونو ته لاړ شو فلحال داسې څه لاسته راوړنې مونږ نه دي درلودلې چې وشو کولای زده کړو ته دوام ورکړو.
خا عبدالحکیم د سعودي نه میسج را پریخې د دوی ویچ ډیر خسته موضوع ده او ریاض نه دوی دغه پروګرام ګوري. واحد الله واحد دی او دغه شانتی انور مینوال زازی دی او یو اوریدونکی په کلی کلی دی چې تاسو ټلیفون پورته کې خو تاسو کال نه دی را روان، مونږ خو بالکل لې تپتم یو تاسو واتس اپ چې دی خاغه مصروف دی، دا کال مونږ په واتس اپ باندې غستې، نو تاسو په اسکایپ باندې کولی شي او په نورو ټلیفوني شمیرو چې مونږ په دې پوسټ کې تاسو ته پریخې دي تاسو پای باندې مونږ ته ټلیفون کې ښه. دغه شانتی خاطرې تاسو سره نورې خبرې جاری ساتو. د پروګرام اخیری برخې ته دا دی را رسیدلی یو، نورې هغه جینکې چې د ساسو پشان څه کول غواړي د خپل هیواد لپاره، د ځان لپاره، د کورنۍ لپاره، ای ته بس تاسو څه مشورې څنګه دوی مخې ته راتلی شي خپل هغه هدفونه ترلاسه کولی شي خپل ارمانونه پوره کولی شي؟
ماشاءالله افغانې ښځې انجونې او میرمنې ډېر هغه توانایان لري چې هغوی وشي کولای مبارزه وکړي، هغوی کولای شي چې پرمختګ وکړي، هغه څه ترلاسه کړي چې هغوی غواړي، ځکه دوی په تېرو کلونو کې کوم زجرونه چې دوی لیدلي دي دوی پاخه کړي دي، او اوسنی نسل چې کوم دی دوی نه تسلیمېدونکی نسل دی، تر ډیره حد زما خبره ټولو ته دادا هغه رقم ژوند وکړي چې تاسو یې غواړي، هغه سیز دکړي وکړي چې تاسو یې غواړي، یا هغه لار باندې لاړ شي چې تاسو په ور روان وي، زړه مو ور روان وي، هغه مسلک غواړي کړي چې تاسو پر شوق وي. که چیرې تاسو په خپل شوق پسې البته په مسله کې لاړ شئ، تاسو ډیر پرمختګونه کولای شئ. نه دا چې د نورو په خواخه باندې تاسو مخته لاړ شئ، د نورو په خواخه باندې هر څومره که مخته لاړ شئ بیا هم د نیمه لارې کې تاسو پاتې کیږئ، ځکه هغه په تاسو باندې تپل شوی وي. خو که چیرې تاسو په خپل خواخه باندې انسان مخته ځي، بلا شک چې هغه ډیر لاسته راوړنې په خپل ژوند کې درلودلی شي. ان شاء الله مونږه مبارزه کوو د خپل حق لپاره، د خپل
وختونو لپاره او د خپل ژوند لپاره. خاطر جانب سخیری پښتنه به تاسو نه داوکم د راتلونکو پاره تاسو سره پلانونه دي. تاسو خو ټلویزیون، رادیو غانو، ټولو رسنو سره کار کړی دي، مختمه سره پلان دي؟
مخته پلان می بیا هم همدادی چې یو ځل بیا وشم کولای د رسنیو په ډګر کې کار فایل کړم، او لکه څو کلونو مخکې بیرته هم رسنیو ته راشم، خپل کارونه پیل کړم، د خپل خلکو لپاره هغه سیزن خبرونې وړاندې کړم چې هغه ورته ضرورت لري، خاص کر د میرمنو او ښځو لپاره، ځوانانو لپاره چې موږ راتلونکي نسل دی. خوشبختانه په ځوانانو کې به زم راځم، ان شاء الله بیا هم پوهړم چې رسنیو ډګر کې کار وکړم.
خدای دې ستاسو ارمان پوره کړي، ولاده تاسو له ډیره کامیابی درکې. ډیره مننه خاطره جانې چې تاسو موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته.
تاسو هم ډیره زیاته مننه دا چې ماته مو زنګ وکړل او خبرونه کې مو بلنه راکړه. ډیره ښه خبرونه ده د افغانو خزو او همدارس پښتنو خزو لپاره. تاسو واقعا ډیر ښه کارونه کوي، دا چې تاسو هغوی د سکرین مخې ته راولئ تر څو نور هم د ژوند په حق لا پوه شي. او طبیعي خبره ده، هر انسان ژوند له کړاوونو څخه ډک دی، خو خوالی هغه وخت کې راځي چې هغه دردونو کړاوونو ته څوک تسلیم نشي او بیا هم تصمیم ونیسي چې پرمختګ وکړي.
ډیره مننه خاطره جانې، کور موادان ډیر خوند وکړو تاسو سره خبرو. اوریدونکو او د مشال ریډیو د یوټیوب او د فیسبوک پانو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مولا خاطره نوري سره خبرې کولې، په سر کې سس تکنیکی ستونزه ونه دای لپاره بخنه غواړو چې تاسو په ویډیو باندې شروع کې دا لایو نشو کته، روسته چې دا خبرونه چې دا روانه وو مونږ ته پکې ډیر میسجونه ملاو شنو. ډیره مننه دا د خاطره نوري سره خبرې. په راتلونکو کافتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله
مودکی په مزلیم مسافرم، او مودکی په مزلیم مسافرم، جلوهلې او چخلیم مسافرم، جلوهلې او چخلیم مسافرم، بلتایم ریر مسافرم، بلتایم دیر وایم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مړ حساب ژوند نه يم مسافرم، مودکی په مزلیم مسافرم. مسافر، خداست
د چاته په پزړیم مسافر يم جل وهله او چخليم مسافر يم جل وهله او چخليم مسافر يم مودکیږي په مزلم مسافر
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم ووري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کالای
زیو مسشان ون تو بم د هوا په اسوریګم ک یو رنگ د یار د سترګو شن رنگو ناشم ګډېګم دا زس لول جوړ شم خبر نه يم نه پوهېګم دا زس لول جوړ شم خبر نه يم نه پوهېګم زیو مسشان ون تو بم د هوا په اسوریګم سوسم ولی ساسم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تار خانو تا یو شغلیم چی کوزیگم یو سوسم